او نور سكره داخل كي موجود تاع سيكيورتي دولت الشركه على امريكي اشغال موجود ودلتا دير خطرناك استعمار ريشي كريوي او دا اوس هم دي اوي ريشي لا هم استفى افغانستان كي لا هم دي زرات
يعني ساس فكر كوي طالبان بير لري كچرتا خلقو تا واك وسباري يعني لوي جرغم بيو شكل انتخاباتي ك خلقو تا موقع ور كي چي دو يخبل انتخاب ولري بیا با نور رامخ كي شي اوغي با حکومت او په دولت كي ځای پیدا كي
ګورې په نړۍ کې چې هر ځای تحول راغلی وي معقوله لارې دا وي چې تر څه وخته پورې هغه چا چې واګې ترلاسه کړې وي بالخصوص د زور د لارې یا د مبارزې د لارې هغه باید تر یو څه وخته پورې پاتې وي. دویمه خبره دا ده سروان صاحب محترم چې په ضعیفه هیوادونو کې د انتخاباتو پروسې معمولا د لویو د قوي او اقتصادي او هغه استعمارګرو هیوادونو په لاس کې وي دغه د انتخاباتو پروسې تر څو پورې چې یو هیواد کاملا د ټولو اړخونو څخه مطمئن شوی نه وي معقول هم نه ده. په نړیواله سطح کې تاسو د نړۍ تاریخ وګورئ په اوسني معاصر تاریخ کې هلته د د د زعامت د انتخاب موضوع
لیکن هم څه دلته اوس کوم شي ته چې شاغلي کرزي اشاره کړي مسله دا نه ده چې اوس تاسو په حکومت کې خلک درګړ کی بلکې دا ده چې یو مشروعیت یو نسبی مشروعیت پیدا کی دا چې دنیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني دوی وایي دا یو ډله ده په زور راغلي د حکومت نیولای دی یو جرګه د عقل دی ته یو مشروعیت ورکول شي یو اساسي قانون پکار دی چې باید تصویب شي په اساسي قانون په تصویب کې خو دا مشکل نشته چې د طالبانو سره به نور خلک شریکی جی په واقع او په ځواک کې
د مشروعیت موضوع کسړی انصافا فکر وکړي دا په دې حال ده چې یو ډلې امکان نه لري چې هغه په یوازې ځان باندې اته څلوېښتو هیوادونو ته ماتې ورکړي په نظامي ډګر کې د دې تر شا ملت ولاړو دا اسلامي مرسته
خدغه باید ثابته کړي دغه ثابته کړي ولې مشکل پات څه کړي تاسو خدغه ثابته کړي دنیا نه در سره مني که تاسو سلواري مو وي دنیا نه مني که منله خدروس به وي هوا تاسو حکومت پر رسمیت پیژندلې وو
سروان څه فکر کوم چې موږ تاسو په سیاست باندې پوهیږو چې د دنیا یو هغه ظاهري مطبوعاتي غشتنې دی یو د پردې تر شا خپل اهداف دي دا نه دنیا زموږ د ملت د د د د ګټو د عمل مړه ده او نه دلته زموږ د غمخوار دي دوی که غمخوار وای دا شل کاله به دلته دغسې یو حالت نه راوست د دغه فشارونو تر شا نور اهداف دي لیکن د دې هر څه سره سره اسلامي امارت ویاندویانو په صراحت سره ویلي دي چې موږ د جرګې ارزښت ته قایل یو او په مناسب وخت کې کېدلی شي چې د جرګې څخه استفاده وشي زه چې څومره خبرې هم تران سي محترم دا اوس هم دغه یو 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 زمینی کار روان دی چې د جرګې د تشکیلاتو د باغې پدایي چارو باندې کار وسی او د نړیوالو دغه ظاهري کم دلیل چې یادېږي دا هم د فکر لسی زه فکر کوم دا ډېر ستونزمنه موضوع نه ده موږ تاسو په نږدې راتلونکي کې ووینو چې دا موضوع به هم حل شي.
بله شاهزاده مسعود صاحب د امدا چې تاسو وایئ چې د ملت استازي د ملت استازي به څوک ټاکي کله چې هم بیا جرګې کومه فیصله کړې ده او دی واکمن خوشنه واغې بیان نه منلې
ګور یو خو هغه مشورتي لوی جرګې دي چې هغه فیصله خو نور الزامي نه دي د واخ حکومت یا د واخ ځامت کمنی کنه منی ځکه چې مشورتي جرګې یو هغه دوتیز انانوی لوی جرګې دغه فیصله الزامی زموږ خو دا وسم منه یو افغان زموږ پیشنهاد ده چې دغه یو دوتیز انانوی لوی جرګې چې هیڅ افغان دغه نه احساس محرومیت ونی کی یعنی هر افغان چې د هر ژبې وی چې
دا به څنګه کېدای شي چې غړي انتصابي وي یعنی دولت راغواړي حاکم دولت راغواړي څنګه به د خلکو استازي تو پوره کوي
څاروان څه ز دغه د شلو کلو تجربه د سره شریکوم په د شلو کلو کې ډیره جرګې راوغتل شولې حتی په دوا یا درې جرګو هغه څنګه غړی زوما زه غړی زوما یعنی کایو کس یا دوا کس په دارالانشا کې کړه د دولت کسانو نور اکثره ترکیب ملی وو اکثره د خلکو چې هغه د حکومت نه بیرون یعنی حکومت کې کوم رسمیت
مثلا پمدغه جرګو کې د طالبانو استازي نه ولاو دا اوس ټوله منی چې طالبان د ملت وی برخه استازي توپ کوي
موګم دغه خبر پاغه وخت کې بم ویل چې دا جرګه نیمګړتیا په دې کې ده چې باید طالبان استازي په دغه جرګه کې یعنی رښتیا هم چې هغه به پوره جرګه نه و اما په اوس وخت کې خو افغانستان ټول د طالبانو د حاکمیت لاندې ده یعنی په دغه وخت کې چې څوک د ننه د کور د ننه دي که د کور نه بیرون دي او په شکل د اشکالو ناراضه دي هغوی هم باید دغه جرګې ته را دعوت شي زه فکر کوم چې جرګه یو بهترینه لار به وي په د اوسنیو شرایطو کې لکه څنګه چې جناب ورته انتخاباتو ته اشاره درلوده یقینا دغه انتخاباتو نه چې د پخوا د جمهوریت وخت شوي دي زه خپله هم ملت یو افغان ښه خاطره نه ځنه لرم شفاف انتخابات نه و پکې مداخلې پکې وې خلکو سرتاسری شرکت نه و پکې کړی یعنی هغه انتخابات چې باید شفافي او سرتاسری متاسفانه نه و نور اوس هم که هغه شرایط ته برابر نه نو بیا بله معقوله لار نشته چاپ دې نه چې یو دودیز عنعنوي ملي لویه جرګه راوخته
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ترشناس مالاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په جرګو مرکو او لوی جرګې خبري کوو زموږ د خبرونه ملمانه دي شاهزاده مسعود چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار دی همدارس د سیاسي چارو کارپو شاغله عبدالحق حماد لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم یو قومي جرګه رابلل شوې ده د دې جرګې یو برخوال او تنظیمونکی ډاکټر برکت شاه کاکړ همدا شیبه د ټلیفون لاره را سره ده ډاکټر صاحب په بنو کې د رواني جرګې مقصد څه ده
په بنو کې د دې جرګې په خپل باندې وختي هم پر ټولنیز رسنۍ یو بلغه باندې خو تبلیغات او د دې کوم بنیادی کوم بیانې چې دغه مختره غلې ده بنیادی مقصد د دې را دي چې پښتون افغان وطن تر ورپیشي چې کمی ستوندې دي خصوصا د نا امنیتي او د یادم په چیکنې په تیرو سلويشتو کلونو کې چې کوم د پرله پسې او دوامدارو جنگونو یو لړۍ پاتې شوې ده او د هغه چې کوم اثرات دي د پښتنو پر اقتصاد باندې د پښتنو پر ټولنه باندې پر کلتور باندې پر دوی پر تشخص باندې
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي لومړی حماد صاحب کدی د ورستی اوریدونکو په خبرو تفسیر وکړي دی وایي چې باید قانون معلوم شي باید خلک پوه شي چې څه قانون دی څه نه دی که ترڅو چې قانون نه معلوم هیڅوک هم ناظریږي چې په داسې هیواد کې چې قانون معلوم نه وي هلته پانګونه وکړي د ټپي موضوع خو په دې ورستیو کې مطرح شو آسیایي پراختیا بانک وایي چې په غسې یو هیواد کې پانګونه نشي کولی چې نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی
دوی ته دومره وایم چې د اسلام او د مسیحیت او نورو دینونو تر مابین یو لوی توپیر دا دی چې اسلام د نظام دین دی د اسلام په چوکات کې د نظام د هر برخې لپاره خپل مقررات او اصول او طرز عملونه موجود دي دا اوس په افغانستان کې د اسلامي نظام چې زموږ د حنفي فقه یو برخه ده دا د همدې پرانا کې فیصلې او نظام چاري پر مخ دي لیکن دا چې یو مدون اساسي قانون د عمل ستاسو د همدغو قوانینو په چوکات کې او یو د عصر مطابق اغه تخنیکی خلونه او دا ټول په شی زایتوی په دې باندې کار روان دی په تیر دوره کې تاسو ولیدل د بوند کانفرنس وروسته په یو سره د دې شدل تدیر امکانات وړر ټول دنیا د خلکو د افغانستان په قضیه کې لیکن موږ یوازې په درې کلونو کې وکولای شو چې اساسي قانون تدوین سی او بیا تر ډیرو کلونو پورې لا هم جنجالونه پاتې وو نو په هغه د استراري حالت تر کچې پورې د اسلام ټول اصول قابل اجرا دي او دا اوسنی نظام دغه په چوکاټ کې مختزي لیکن مدون او بحث یو اساسي قانون رسمي دی باندې هم کار روان دی
یعنی فعلا افغانستان مدون قانون نه لري
دا سي قانون لکه چې اساسي قانون نوم ورکو او هغه چاپ شوی وي مطبوع شکل وي دا سي یو شی تر اوسه پوری مخته نه دی راغلی لیکن دیبل سیستم باندې کار روان دی امید دی چې په لاندو وخت کې به کمیسیون هم تشکیل سی او په دې باندې به کار په قانون په رسمي توګه پیل شي
شاهزاده مسعود دی وویل چې نظر دا او تاسو مخکې ول چې باید لوی جرګه د دې لپاره هم جوړ شي چې په قانون غور وکي او معلومه کی چې افغانستان کوم اساسي قانون لري. خو دی واوریدون کې نظر دا و چې شرستن او قانون ته ضرورت سره.
بله جناب سروان سه اوس خدغه خبره کیږي چې موږ شریعت مطابق قرار فیصله کوو، عملګر څنګه چې امات سره ورته اشاره درولل موږ یو دائم قانون ته ضرورت لرو، اما کدا سی او اراده یی چې قانون جوړ شي او چې باز در تر در جوړ شي موږ ما ته باندې بیا هم دا به لوی جرګې له طریقه تفصیل کیږي. زه فکر کوم چې د لوی جرګې په جوړېدو سره موږ ډېر مهم مسائل حل کولای شو. زه امیدوار یم لکه څنګه چې حماس سره ورته اشاره درلودله، زم دغه سی او علایم د جرګې وینم چې دوی د فکر لري چې دا جرګه جوړ شي. نو خدای دې وکړي چې په واقعي معنا باندې دغه سی او ملي لوی جرګه جوړ شي چې د نړیوالو باندې معنی هم نور ختم شي او هغه د مشروعیت مسله هم حل شي. نور موږ بیا کولای شو چې نړیوال مشروعیت هم په ډېر اسانتیا سره ترلاسه کړو. زه فکر کوم چې هغه بهترین نه بهترین لار خوښ
ام دغه انانوی لوی جرګه ده. اغه امیر صاحب چې جرګه به جوړ شي ډیر مصرف وي وشو لیکن هیڅ نتیجه ور نه کړه. دی وایي چې کچرته غوړي چې د خلکو نظر معلوم کړي او نظام ته مشروعیت ورکړي نو ټول پښتنه وکړي.
حضور انده صاحب دې باور یم چې کوم جرګه چې ما په خپل لیدلې دغه هر یو په خپل وافره نتیجه ورکړي دي. زه به یو خپل قد ورته یاد کنه په دغه واخر د جمهوریت کې کومه مشورتي جرګه جوړه سلا، لیکن د افغانستان خلک یا انتخابي یا غیر انتخابي، لیکن خلک راجمع شول، خلک راجمع شول د مشورتي جرګې په نوم باندې، لیکن د خپل ملک د مصلحت په خاطر باندې، د روغ جوړې د سولې په خاطر باندې هغه څلور سوه بندیان شاوخوا لري، زیاتو کم بندیان چې دوی وتر په خاطر باندې خوشي شي. زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان د خلکو واقعي استازي په داسې یو جرګه کې راټولېږي، هغه تبان د خپل ملک د ملي ګټو په نظر کې نیول سره داسې فیصله کوي چې هغه د ملک په ګټه باندې، یعنې داسې فیصله نه کوي چې خدای ماکه هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې. هر جرګه په خپل وخت کې اهمیت درلوده او اوس هم د اهمیت لري، او لکه د مخکې ورور چې ورته اشاره درلودله، زه په دې باور او یقین لرم چې موږ به تمثيل د وحدت د ملي یا د یوالي د کنګش د تمثيل به هم زیات او روخي په جرګې کې ډېر حکمتونه شته. زه امیدوار یم چې امارت اسلامي په دغه دوه ملي پروسه کې ژر تر ژره قدم پورته کړي او دغه یو واقعي لوی جرګه راوغوړي چې خپل ملي مسایل هم حل کړو او نړیوال ته مخیو چې افغانان یو موټی یو اتحاد یو اتفاق.
حماد صاحب بل اوریدونکو ویل چې جرګه د دې لپاره مهمه ده چې دنیاوالو ته وښایست چې افغانان یو دي، اختلاف پکې نشته.
زه فکر کوم دنیاوالو دا حقیقت هغه وخت درک کړ چې د دوی وروستۍ فوځي له افغانستان څخه ووت او په ناڅاپي توګه دوی په ځان پوه شول چې دلته افغان ملت د بهر فرمایشونه او د هغوی لاسپوڅي نه مني. ګوره یو خبره اساسي زده کول غواړم چې یو وسایل دي یو اهداف دي. نړیوال تل په وسایلو باندې ټینګار کوي، اهداف باندې اهداف ته دومره توجه نه کوي. دغه انتخابات او کلوي جرګه او ټاکنې دا ټول د یو نظام د یو ښه نظام لپاره وسایل دي، لیکن دوی انتخاباتو ته پندونه هم ورکول په تیر وخت کې او په شاریم ډیره دلوده، لیکن دا چې د دې په نتیجه کې بیا کم څه ترلاسه کیږي چې هغه اصلي هدف دی چې هغه شسو حکومت ولید صوبات ته امنیت ته مرکزی حکومت رامنځته کول دي، هغه ته دوی توجه نه کوله. اسلامي امارت برعکس ک وسایل په هغه طریقه باندې چې نړیوال نورمونه دي په هغه طریقه قدرت ته نه رسیدلی، لیکن د یو ښه حکومت ولې چې کم اهداف دي هغه ټول لاس تر راغلي دي. تاسو دې اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو څخه هم معلومولای شي چې ولس څومره خوشاله دي.
یو مسله شته حماد صاحب، دا هم باید انکار ونه کړو چې اوس هغه خلک جرأت نه لري لکه مخکې چې جرأت درلود. اوس سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا مرسیال حاجی صاحب دین محمد د ټلیفون لاره را سره ده. حاجی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه راوبلل شي. ستاسو نظر څه دی؟
زه خو چې اختیا خبرې دې لوی جرګې طرفدار ما، خو البته د دې خبرې سره دام وایم چې هغه افراد چې لوی جرګې ترازی دا باید مواصفات ولري، یعنی په دیو مسلې د خلاصولو یا د سپړلو یا د بیرته راټولولو صلاحیت ولري. داسې اوایي خلک نه وي چې هغه یا خپل اخلاقی کمزوری ولری یا نور مشکلات ولری. یعنی ما نظر داده چې هغه خلک چې راضی دی لوی جرګې ته دا مواصفات ولری.
دا دوم خبره ده حاجی صاحب، دا دوم خبره ده چې د جرګې برخوال څوک څنګه انتخاب شي. لیکن اول پخپل لدی اصل سره تاسو موافق یاست چې په اوسنیو شرایطو کې لوی جرګې ته ضرورت شته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نوري لارې شته؟
زه خوایم چې د افغانستان د غونډې علاقې لپاره چې هغه سي مستقیم انتخابات به کې امکان نه لري او کامیاب هم نه دي، نو خو خبره دا ده چې دغه د پوی خلک د ټولنې او هغه وخيار خلک دي چې علما هم دي، د قوم مشران هم دي، د کې هغه پوی چې په یو مسلک باندې پوی دي، دا خلک هم دي، دا را ټول شي او په دې اوسنی وزیر لپاره ټول په شریکه باندې یو تصمیم ونیسي.
په څه باره کې تصمیم ونیسي؟ طالبان وایي اسلامي دولت جوړ کړی دی، خلک ترې خوشاله دي.
دا خبره خو صحیح ده په خپل ځای باندې ده، خو د دې لپاره چې ټول خلک په دې ټولنه کې ځان وګوري، په دغه نظام کې ځان وګوري او په خپل فیصلې کې حاضر وي، او یقینا چې دې ته بیا دنیاوال هم اعتبار ورکړي.
یعنی تاسو هم لکه ځینې چې وایي په دې نظر یاست چې وایي که طالبان ترڅو د لوی جرګې یا یو بل طریقه خپل حکومت مشروعیت ورنکي، نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دغه دوی خو اکثره د دیموکراسي او دیموکراتیک لارې هغه باندې دغه دي، خو افغانستان شرایط او وضعیت جدا دی، او دلته د افغانستان د دلته د خلک مسلمانان دي، اسلامي نظام غواړي، او د اسلامي نظام د خپل د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره هم دا پکار ده چې علما او د قومونو هغه مشران چې هغه رښتیا صالح خلک وي، خو خلک وي، یا هغه خلک چې مثلا یا د تجارت په طبقه کې یا د په نور د ټولنې په برخه کې چې هغه پوهه ولري، دا خلک د سر راټول شي، دا به هم د نظام ته مشروعیت ورکي، او هم به د دنیاوالو داخله بند شي چې دا خو د سند چې یو ډلې خلکو حکومت نیول دی او هغه نظام جوړ کړی دی.
شاهزاده صاحب مسعود مخکې حماد صاحب وویل چې طالبانو څو څلوېشت هیوادونو ته ماته ورکړه، او ځکه چې ملت ورسره و نو اوس هم د دوی له حکومت سره ملت ملګری دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې ناراض خلک کم دي؟
دې کې شک نشته چې نړیوالو ماتې وخوړله، سوله چې هغه د خلکو ملي او اسلامي ارمان و، سوله راغلی ده په ټول هیواد کې، سوله راغلی ده. زه فکر کوم کدا سمو ډیر جزئیات ته موږ لار شو، نو دا غره اصل موضوع را شپه پاتې کیږي.
یعنی دا خبره تر دې پوري کوم چې مسعود صاحب چې دا سي تصور وکړو چې ټول خلک راضی دي، نو بیا جرګې ته ضرورت څه دی؟
ګوره، یعنی زه وایم چې دا غد مشروعیت خبره ما مخکې مرتشره وکړه، بیا مرتشره کوم چې دا غ به اوس نړیواله ما هیڅ خلک خلک وایي چې مشروعیت، زه وایم چې که دغه جرګه جوړیږي هم د مشروعیت مسله حل کیږي، هم د نړیوالو باندې ختمیږي، او بیا په اوتومات شکل باندې نړیوالو سره ځتی نور باندې هم نه پاتې کیږي.
کاکر صاحب مهرباني،
خبره پر مرام یا دا خبره و چې د ریاست یا د دولت لخوا، مطلب دولت د جرګه سره وړاندې کوي، نو بنیادی طور خبره هم دا چې د پاکستان په عین کې د نننه چې کوم عیني گنجایشونه دي، عین نی شکونه دی په کې د پښتنو، یعنی د پښتني سیمه د چپهر انتظامی یونټ کې د انتظامی کای کې ده، د هغه ستونزې باید چې د عینی او د پاکستان چې کوم دلته اساسي قانون دی، د هغه پر بنیاد باندې هغه گنجایشونه ولټول سي، او بیا د دې پر بنیاد باندې د جرګې چکم کمیټه د دې بعد چې جوړیږي هغه به د دې
جرګې چکم تاسو د قانون یادونه وکړه، پاکستان اساسي قانون لري، قومي اسمبلی لري، صوبایي اسمبلی لري، یعنی تاسو دیموکراتیک ادارې لرئ، ولې هلته د خپل مسایل نه حل کوئ؟
نو خو هم دا خبره ده کنه اوس فرضاً اوس په دې کې دننه چیرې چې د پاکستان کې چې کوم قومونه دي د قومونو د برابرۍ چې کوم بنیادی فورم دی هغه سینټ دی. نو په سینټ کې سینټ خود مختاره کول سینټ د ایوان زیرین چې ورته وایي د قومي اسمبلی سره برابر راوستل دغه اختیارات زیاتول په همدغه کې د پاکستان چې کوم پتش په نامه چې موږ وادې ته کشنی قومونه وایو چې په عددي
توګه باندې کوم سینټ کې اکثرا پښتانه اکثریت وي.
خبرم دا ده کنه د سینټ چې کوم دغه د واک دی کنه هغه تر قومي اسمبلی کم دی. اوس و سینټ ته د مالیاتي امور چې قومي اسمبلی چې دا کنه چې غړي په کشنی کا هغه اوس پر وسایلو باندې یا پر مالیاتو باندې خبره کوي. نو دا کرازی سینټ باید چې دا دغه ولري دا توان ولري او دا اختیار ولري چې هغه پر هغه باندې سوالم راپورته کوي په هغه کې ترمیم هم وکړي او پر هغه باندې بحث هم وکړي. او دغه رنګه مطلب دلته چې کوم د وزیر اعظم یا دلته د پاکستان چې کوم جمهور رئیس دی د هغه د عدم اعتماد په حق لباني سینټ شدي هغه اختیارمن شي کنه په دې حق لباني
لنډه پښتنه بل هم دا چې دی وریدون کې و چې په دې جرګه کې د کوم سیمو خلک ګډون لري. آی له افغانستان هم څوک درغلي؟
افغانستان په دې کې خلک غوښتل سوي دي خو پکې ډیر کم راغلي دي پکې ګډون به کم دي. نور دلته د سهیلی پښتونخوا تقریبا د هری تپې څخه او د منځنی پښتونخوا او د دغه رنګا د خیبر پښتونخوا د بلابیل سیمو څخه د پخوانی چې کم د فاټا مجرتویلې د غسیمو څخه په ګڼ شمیر کې دلته خلک راغلي دي. او تر دې مهمه خبره دا ده چې پکې شزمنې سيدي هغه پکې ګډون لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب برکت شاه کاکړ په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې یو تنظیمونکې همدارس د پخواني ولسمشر حامد کرزی له سلاکار شهزاده مسعود د سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا له مرسیال حاجی جن محمد او د سیاسي چارو له کارپو شاغلی عبدالحق حماد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.